دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن شنبه ده د 1400 کال د میزان د میاشتې 28 ده چې د 2009 کال د اکتوبر د میاشتې 9 کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ننګرهار د هسکې مینې د ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د مانځه په وخت کې پرونی برید سخت غندل شوی دی د جرمني د کولون په ښار کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده د سوریې په شمال کې د ترکیې برید غندلی دی او د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په سر جګړه نن یکشنبې هغه وخت د لندن د ښار لارو کوڅو ته خپره شوه چې لسګونو زرو خلکو د یو نوي ریفرندم غوښتنه کوله
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د تیرې ورځې په ځانمرګه برید کې زیات کسان وژل سوي د دې ځای یو اوسیدونکی وایي
درې زامو یې کې یو زوی پاشو دوی مړه دي شپږ ورېرونه مړه دي څلور ورېرونه بچې مړه دي په دې کور کې به څوک پاتې
د انتخاباتو د څار ادارې وایي د لومړنیو نتیجو اعلان به څو ورځې وځنډیږي
زموږ تعهد دا دی چې تر ماښامه که ممکن و موږ ابتدایي نتیجې اعلان کړو اما یو اندېښنه موجوده وه چې د کار حجم بې نهایت ډېر دی
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او د سوریې په شمال کې د ترکی پوځیانو او کوردي قواو ترمنځ جګړه روانه ده په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار د هسکې مینې د ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د مانځه په وخت کې پرونی برید سخت غندل شوی دی او عکس العملونه څرګند شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان ایران پاکستان ناټو او په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید غندلی دی د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې پرون د اکتوبر په 13 د هسکې مینې د ولسوالۍ په یو جومات کې په چاودنې کې 28 تنه وژل شوي او 14 زخمي شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان په ننګرهار کې په عبادت کوونکو د غبرید جنگي جنایت بللی دی او د دغه برید پلان کوونکو او عاملینو ته یې د مجازاتو غوښتنه کړې ده په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم د غبرید غندلی او د وژل شوو او زخمیانو د کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده
ناټو هم د برید غندلی او ویلي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په هدف به د افغانانو او د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي د پاکستان حکومت هم د خونړۍ برید غندلی او د پیښې د قربانیانو او کورنیو سره یې ژوره خواخوږي ښودلې ده پاکستان ترګري غندلی او زیاتوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او خلکو سره په ګډه کار کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې برید غندلی او هغه یې وحشیانه عمل بللی
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد له قریب 2 میاشتې وروسته په لومړي ځل د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي سره په غونډه کې په افغانستان کې د هغو پرمختګونو په ساتلو ټینګار کړی دی چې تر اوسه پورې شوي دي نوموړي د امریکا د ګډو قواوو له عمومي لوی درستیز مارک الکسندر ملي سره تر غونډې وروسته ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 13 کلونو د پرمختګونو ساتل زموږ ملي ګټې دي
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي طالبانو د دې حرکت شپه کړي چې وساتې بندي کړي ول نن یې د لوګر ولایت د مرکز سره نږدې خوشي کړي دي د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه حرکت شپه کړي د لوګر د مرکز په لالم نه د شهرک سیمه ته پلاره و چې طالبانو یې مخاوني ول او د ځان سره بولی ول خو د ولسی حرکت ویان نن مازیګر په بل پیغام کې ویلي دي چې طالبانو د تروسه چې طالبانو دغه کسان خوشی کړی دي تر اوسه طالبانو د ولسی حرکت د غړو د نیول کېدو په هره د نیول کېدو او خوشی کېدو په حق لا څه نه دی ویلي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د هند په کشمیر کې کلیوالو ویلي دي چې د پاکستان راکټونو یې کورونه وران کړی دي کشمیریان وایي چې پاکستانی پوځیان وخت نا وخت راکټونه ولي او خلک له دې عمله ویریدلی دي د هند او پاکستان پوځیان اکثره په کشمیر کې په یو بل دزې کوي چې په دې ترس کې عامو خلکو ته ځاني او مالي تلفات اوړي د هند حکومت په اګست کې د کشمیر خاص حیثیت ختم کړ او د غسیمه د هند خاوره وبلله پاکستان له دې عمله په قار ده او احتجاج کړی ده.
د اوربان د منلو سره سره د سوریه په شمال کې د ترکی پوځیانو او کوردی ملیشو ترمن جګړه روانه ده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي ک کوردی ملیشي د امریکا او ترکی د توافق په عمل کولو کې پاتې راشي، ترکی پوځیان به په سوریه کې خپل پوځي بریدونو ته زور ورکړي.
د جرمنی د کولن په خار کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده د سوریه په شمال کې د ترکی برید غندلې ده. پولیسو ویلي دي 15,000 خلکو نن د شنبې په ورځ په مارشونو کې برخه واخیسته. خبری آژانس ای ډی پی رپورټ ورکړی دی چې دا مظاهره کین اړخو ګروپونو د کولن په خار کې تنظیم کړې وه. ځینو مظاهره چیانو د سوریه د کردانو بیرغونه چې د خلکو د ساتنې په ګروپونو مشهور دي انتقالول. ترکیه هڅه کوي چې دغه خلک شاته وتنبوي. پولیس په صحنه کې موجود و چې نه ویل کېږي تشدد پیښ شي. په جرمنی او ترکیه کې د کردانو ډېرې لویې ټولنې دي او پخوا هم د دوی ترمنځ تاوتریخواله په تشدد بدل شوی و.
په لبنان کې د حکومت لخوا د محدودیتونو د لګیدو نو وروسته په مرکز بیروت او طرابلس ښارونو کې خلکو پراخې مظاهرې کړې دي. معترضین وایي سیاستوالو د هیواد اقتصاد تالا کړی دی او دوی د واک لرې کړی شوي دي. پولیسو په خلکو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړی. د لبنان صدر اعظم سعد الحریری په حکومت کې خپل شریکان ملامت کړي دي چې د اصلاحاتو مخه نیولې ده. صدر اعظم 2 او 7 ساعته ضرب الاجل ټاکلی او ویلی دی چې که د اصلاحاتو مخه ونیول شي دی به استعفا وکړي.
د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په سر جګړه نن د یکشنبې په ورځ هغه وخت لندن د ښار لارو کوڅو ته خپره شوه چې لسګونو زرو خلکو د یو نوي ریفرندم غوښتنه کوله. دا خلک په داسې حال کې غونډ شوي وو چې د برتانیې د پارلمان غړو د یوې فوق العاده غونډې په ترڅ کې په دې خبرې کولې چې آیا له اروپایي ټولنې نه د هغه هیواد د وتلو په اړه یا له دې ټولنې سره د صدر اعظم بوریس جانسن نوې موافقه ومني یا نه. دا یوه ستونزه ده چې ښایي نن اواره نه شي. دغه غړي به لومړی د صدر اعظم د پیشنهاد د منلو او بیا د وتلو پریکړې د ځنډولو لپاره رای ورکړي. جانسن په داسې حال کې د دې موافقې د ځنډولو له هڅو سره مبارزه کوله چې د اروپایي ټولنې نه د وتلو مهالویش ته 2 هفتې وخت پاتې دی. هغه ویلي دي چې د اکتوبر په 1 نیټې به د اروپایي ټولنې نه د یوې موافقې یا نه موافقې په صورت کې ووځي.
په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلویان په خپل غوښتنو د تاکید لپاره د بل احتجاج لپاره چې د قانون خلاف رفتاری د تیاری نیسي. د دیموکراسي طرفداران د شنبې په شپه غونډه شول او دواګانې وکړلې. ټاکل شوی مارش به سبا د 1 شنبې پر ورځ وشي. د مارش تنظیم کوونکي لوړه کړې ده که حتی پولیسو د مارش اجازه هم ورنه کړله، وایي عامه نظم ګډوډوي او دوی به خپل مارش کوي.
د لیبیا ساحلي ګاډوایي د ملک د مدیترانې ساحل ته څیرمه کوم 1,500 مهاجر چې اروپا ته روانو نیولې دي. نطاق ایوب قاسم نن د شنبې په ورځ ویلې دي چې دغه مهاجر ساحل ته لیږدول شوي دي. د هغه ځینه پایتخت تریپولي کې توقیف خانې ته انتقالېږي. قاسم ویلې دي 3 ربړي کشتۍ چې د 15 ښځو او 12 ماشومانو په شمول 1,340 عرب افریقایي مهاجر پکې ناستو د جمعې په ورځ د لیبیا د زواره او صبرات خرګوټو ته څیرمه ونیول شول. د جنگ او غربت نه د مهاجرو د تیښتې لپاره د لیبیا نه اوس لویا ترانزیتي لاره جوړه شوې ده.
او وروستۍ خبر دا چې شاوخوا 40 مترزینو د جمعې پر ورځ هڅه وکړه د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې د امریکا د سفیر استوګنځي ته ننوځي. د غوزوانانو د سفیر هری هیرس د وتو غوښتنه کوله او امریکایي پوځیان اشغالګران بلل. د پیکن وروسته امریکایي چارواکو په ډیپلوماټیکو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو مطالبه کړې ده. په جنوبي کوریا کې اکثره خلک د واشنگټن او سیول د سیاسي او پوځي ملګرتیا ملاتړ کوي، خو ځینې کسان امریکایي ضد احساسات هم لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غا کښنا را دی د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مود امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. مخکې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د تېرې ورځې ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 1 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. ولسي خلک وایي دغه پیښه ځان مرګ برید و. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د پیښې سیمې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
د هسکې مینې جودري کلی کې له هر کالنه د جړا چغی راځي. تر 2000 کسان د تازه جوړې شوې هدیرې څنډې ته ناستي او دینی عالم د وژل شوو لمونځ کوونکو پاتې غړو ته اندېښمن دی.
دی پاتې باید چې د دې غم خور شي او باید چې دې ته تکفین او تجهیز مسائل
زئی خلکوایی د کلی هدیره کال جنوه زکه د مټي خاوري په یو پټی کې بیګا بل جوړ کړه پوره شپه گا ویا قبرونه کنستی په هر قبر د وجل شوی سړی نوم دی خو د دریو قبرونو سړی لانی دی معلوم زکه د بدن ټوټي راټولی کړی دی د یو کس پکې د کور یو لسغړی وجل شوی
درې زمو یې کې زوی پاشو دوی مړ دی د شپه ګورې رونه مړ دی څالوري د رونه بچی مړ دی په دې کور کې به څوک پاتې هیڅوک نه دی پاتې ټول درې کسه په دیال دی درته خیم درې کسه په ګور په شمار شمارل په دې نور څوک نه دی پاتې همداسې د هر کور نه دوه درې
د ګټو او خټو نه جوړ جماعت نړیدلې او ټول چت په خلکو را پریوتې دی د سیمې خلکوایی د دریو کسانو جسدونه لا ترې تم دي
ولسی خلک فکر کوي چې ځانمرګي بریدګر لاله وړاندې دی په جماعت کې ځان ځای په ځای کړی وو او د دویم رکعت پر وخت یې ځان ته چاودنه ورکړې چې جماعت مکمل نړیدلی او اکثره مړي په دې ساحه کې موندل شوي دي اوس هم لا ولسي خلک لټه کوي او ځینې مړي دې ساحه کې پاتې دي ویل کېږي چې لاویا او ډېر دغه برید کې وژل شوي دي
محمد ریاض لدغه چاودنی روغ وتله
جمع ولیاړه و جمع ولیاړه پوسه د خیر سب کې د ماشومان سب دی کنه ار کریم پوسه د ماشومان کله ورانه کې د جمع کی نو کې د ماشومان دی پوسه نو کې را شروع پوسه بس څنګه چې ور رکات وشو دیوال کده گیدو کی بس داس وشو بل داس بس منګ بس بیخي بی وشو به ځان نه پیوتج دا
هغه وای دا سیمه څوک له د داعش ډلې تر حاکمیت لاندې و خوشپګ میاشت کېږي چې حکومت عملیات کړي او تړلې کندو کې د سیمه ایز اردو او پاتونوالو درې پوستیم ځای په ځای کړي دي دوی وای د داعش ډلې د کلی په 800 جری بزمکه موبه بندې کړي او لکره ایستلې ده د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په دغه پیخه کې او یا کسان وژل شوي دي ارک په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د جودري په جماعت شوی په خزان مرګې بریدو طالبانو ویلي په دغه برید کې لاس نه لري کال وړاندې د سپتمبر په 11 هم د ننګرهار په ممندره کې د شینوارو قومي مشرانو د پرلت په خیمه ځان مرګې برید کې لسکونه کسان وژل شوي وو زبی الله غازی آشنا ټلویزیون هڅ کمینه جودره
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 3.15
د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا هم یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ځان پریکړه نه ده کړې خو د انتخاباتو د څار ادارې وایي د لومړنۍ نتیجې اعلان به څو ورځې وځنډیږي په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی
د ټاکنو خپلواکه کمیسون د خپل مهالویش له مخې نن د تلې په ویشتمه د جمهوریت د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان نه کړې دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرس وایي چې کمیسون د شنبې د شپې د کار د ارزولو وروسته به د لومړنۍ پیلو د ځنډ او نه ځنډ او که چیرې پیلې وځنډېدي د پیلو د اعلان دپاره نوې نېټه وټاکي
زموږ تعهد دا دی چې تر سماشامه که ممکن و موږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو اما یو اندېښنه موجوده وه چې د کار حجم بې نهایت ډېر دی په درې شفټه کې کارمندان کار کوي او پروسه او مرحله هم ډېره مهمه ده نو باید ترسره کړي هم ونه نیول سي ډېر عامد کار باندې وسي نو ځکه د دې احتمال هم موجود دی چې په تاخیر باندې اعلان
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهالویش پر اساس باید د تلې د میاشتې د شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیلې نن د تلی په ویشتمه او وروستۍ پیلې د لړم په شپږشتمه اعلان شي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک دستګاو څخه د کمیسیون مرکزي سرور ته د معلوماتو په لیک کې د تخنیکي ځنډ سربیره د رایو د شمیرلو په مرکز کې د جمهوریت د ټاکنیزو ټیمونو د استازو ترمنځ لبزي شخړې او جنجالونه هم د پیلو د اعلان د ځنډولو په علتونو کې شمیري د ټاکنو څار ادارې وایي چې کمیسیون د مهالویش له مخې نن لومړنۍ پیلې نشي اعلانولی او د پیلو اعلان له وړاندې لا ځنډېدلی دی د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې اندېښنه وښوده چې ممکن د لومړنیو پیلو اعلان څو ورځې وخت واخلي
که دغه د محلاتو په معلوماتو کې کوم چې بایومټریکی سیستم ته رسول کیږي او همدارنګه د کاغذونو په اساس باندې تفاوت ولیدل سي، نو دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره یو نوی فصل د کار پیلوي. هغه دوی به ولایتونو ته لاړ سي، صندوقونه په غوږ کې سي، توپیرونه لیدل کیږي په بایومټریک معلوماتو کې او د کاغذي سیستم کې. هغه باید بیا له سره تفکیک سي او بیا شمیرنه سره سي او نوی ریزل شیت یا د پایل فورم جوړ سي چې هغه بیا پروسس سي. نو وګورو چې څومره دغه توپیرونه رامنځته کیږي. که ډیر محلات وي نو په یقین سره چې په وسن نظام باندې نتیجه خو نه اعلانیږي. او دا چې څومره ځنډیږي هغه وروسته خبرې کوو.
پیلو پیلان کې ځن لامل تر اوسه د تل شپږمې ورځې په ټاکنو کې درې ورکوونکو د ګډون په اړه دقیق شمیر څرګند نه دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته نږدې سرچینې دا ګڼي چې په دغو ټاکنو کې دا غوړې ورکوونکو شمیر چې د بایومټریک له لارې خپلې رایې کارولي نږدې 2 میلیونه ته رسیږي، خو دا شمیر هم دقیق نه دی او کیدای شي د پاکو او ناپاکو رایو د پلټنې وروسته به پکې بدلون راشي. د افغانستان جمهور رئیس ټاکنو ته 13 نوماندان ولاړ وو چې درې د ټاکنو وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په پلاوي لخپل ټاکنیزو سیالیو لاس واخیست. او د محمد انی په اتمر ټاکنیز ټیم هم قسم په ټاکنو کې ولاړ پاتې شو، خو ټاکنیز سیالیو کې ګډون ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیکا ولایت په بارمال ولسوالۍ کې د پولیو د ساري ناروغۍ مثبته پیښه رامنځته سوې ده. په دې باره کې مرکه لرو، دا به وروسته واوري. خو د امریکا د کانګریس ځینې غړي وایي چې د افغان سولې لپاره هر ډول ترتیبات باید څرګند وي. دوو ښځو استازو په مذاکراتو کې د میرمنو د خورا کمې ونډې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د رپورټ تفصیل به زموږ همکار وحیدالله فیضي تاسو وایي.
د امریکا د کانګرس غړی سوزن ډیویس وایي دا ډیره مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې په سمه توګه د خلکو استازیتوب وشي. میرمن ډیویس د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او میرمنو د راتلونکي په حقله په جوړې شوې غونډه کې امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو او ګڼو اقلیتونو استازیتوب باید وشي. د میرمن ډیویس په وینا هیله شته او کله چې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې اعلان شي د سولې فرصت به هم رامنځته شي. میرمن ډیویس وایي د سولې په برخه کې باید توقعات ډیر واضح وي ترڅو د خلکو په تیره د میرمنو اندېښنو ته ځواب ووایي. د کانګرس غړی سوزن ډیویس وایي خلک باید د سولې د پایلو په حقله پوه شي.
I believe that they are working towards that.
زه په دې باور یم چې دوی د دې مقصد لپاره کار کوي او یو څه داسې شرایط به منځته راولي چې دا خبره عملي شي او یوې نتیجې ته ورسیږي. زه فکر کوم سفیر خلیل زاد په دې برخه کې همدا آرزو لري چې دا کار وشي. څوک نشي کولی سوله وکړي، مګر دا چې د هیواد خلک په خپله په ګډه سوله وکړي. د سولې هر ډول روغه جوړه باید د توقعاتو په برخه کې ډیره څرګندوي چې توقعات څه دي. سپینه خبره دا ده چې که ښکاره توقعات نه وي او د دې قابلیت نه وي چې پر هغوی عمل وشي، څارنه وشي، حساب ورسره وشي، نو د سولې روغه جوړه به هم نه وي.
په داسې حال کې چې یو شمېر افغان میرمنې د ډیموکراسۍ او انتخاباتو د پایلو په هکله اندېښنې لري، خو میرمن ډیویس وایي په هر حال کې باید د ښځو حقونه خوندي شي.
Well, the women are so smart.
د افغانستان میرمنې او جونی ډېری اوخیاري او زیرک دي. هغه خوانځي او تزي او په ژوند کې پر مخ روان دي. هغه په ځانګړي توګه د ډېرو لوړو استعدادونو خاوندان دي.
د یو بل خبر لمه خېل نږدې 2 میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات لغوه شول، زلمی خلیزاد په لومړي ځل له یو جګپوري امریکایي چارواک سره لیدنه کړې په او په افغانستان کې د تیرو لاسترونو ساتلې د امریکا ملي ګټې بللې دي. خلیزاد امریکا د وبخې د امریکا د ځواکونو لوري لوی درستیز مارک ملي سره لیدلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په پکتیکا د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو یو ماشوم د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ناروغۍ اخته سوی. له دې سره په روان میلادي کال کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 13 ته ورسید. زموږ خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر عبدالحکیم همت سره مرکه کړې چې دا به وروسته واوري. خو اوس پر اساس دې رپورټ ته چې په پکتیا د زرمات اوسیدونکو له دولت څخه غوښتنه کړې چې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو تړل سوي ښوونځي پرانیزي. شاوخوا 15 کاله وسول چې په زرمات کې د نجونو 14 ښوونځي د ناامنیو له وجې تړل سوي وي. په دې اړه د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واوري.
په داسې حال کې چې ښوونیز کال په تېرېدو دی، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې سا کال هم په دغه ولسوالۍ کې د نجونو د تړل شوي ښوونځیو په پرانیستلو بریالي نه شول. کابو 15 کاله وشول چې په زرمت کې د 14 ښوونځیو په تړل کېدو سره زرګونه نجونې له زده کړو محرومې دي. چارواکي پر طالبانو ملامتیا اچوي خو ځایي خلک دولتي مسؤلین پر ناغېړۍ تورنوي.
نوم مې محمد عرفان دی، زرمت اوسیدونکی. دولت له طرف نه کوم کار نه دوته شوی. زموږ غوښتنې له دواړو اړخه دغه دی چې تعلیم په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده، نو باید چې څنګه نرانو ته د تعلیم زمینه برابر شوې ده، همداسې باید د ښځینهو ته هم د تعلیم زمینه برابره شي او اجازه ورکړل شي.
د زرمت له مرکز پرته د ولسوالۍ اکثریت سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا که له طالبانو سره خبرې وشي، ممکن د نجونو زده کړو ته په اجازې ورکولو قانع شي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی بیا وایي چې د مذهبي او قومي مشرانو په منځګړیتوب یې له وسلوالو طالبانو سره د یادو ښوونځیو د پرانیستلو په هکله خبرې شوې هم دي.
خوشبختانه د معرف ریاست په هڅو باندې چې علما کرام او سپین ږیرو سره مونږ کړي دي، خلک اوس دې ته وادار شوي دي، هم وسلوال مخالفین او هم د زرمت خلک، چې دا ښوونځي انشاءالله په دې نږدې وخت کې او په 14 نه لیکل کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا ښوونځي به د نجونو ټول ښوونځي په زرمت کې د نجونو پر مخ باندې خلاصېږي.
په مجموعي توګه د پکتیا په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې 3000 نجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوختې دي. خو دا چې زرمت د نجونو برخلیک به څنګه شي، راتلونکی به یې ځواب ووایي. په عین وخت کې د زرمت ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نجونو د زده کړو اهمیت ته په کتو سره چمتو دي چې له دولتي مسؤلینو سره د ښوونځیو په پرانیستلو کې همکاري وکړي.
نوم یې انور ده. خصوصا د نجونو دپاره خو ډیر ضرور ده، ځکه چې که هلکان درس وایي نجونې هم حق لري. تعلیم د هر انسان یو حق ده. نجونې ډیر څه کولی سي چې یو کورنۍ جوړه کړي، کورنۍ ته ډیر پرمختګ ورکولی سي، یو ټولنه کې ډیر بدلون راوستلی سي. د هر قسم همکاري ته موږ حاضر یو. دولت سره یو که څوک راځي او مکتب جوړي مځکه ورکولی سو، نوره کومه همکاري موږ هر څه کوو.
طالبانو د یادو ښوونځیو په اړه مشخصه تبصره نه ده کړې، خو په یو شمېر نور مواردو کې ویلي چې د زده کړو له بهیر سره مخالفت نه لري. د پکتیا د مرکز ګردیز په ګډون د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې په سبند 400 ښوونځیو کې تر 250,000 ډیر زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، چې 3,000 نجونې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
درنو ریدونکو، د اوربان لمنولو سره سره د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځیانو او کوردی قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د ترکیې جمهور رئیس اردوغان ویلي چې که کوردی ملیشې د امریکا او ترکیې د توافق په عملي کولو کې پاتې راسي، ترکیې پوځیان به په سوریه کې خپلو پوځي بریدونو ته زور ورکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د 15 ورځنی اوربان سره سره چې د جمعې په ورځ عملی شوی دی، نن شنبه سهار د ترکیه او سوریه په سرحد کې لوړ لوګي لیدل شوی دی. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب شوی اوربان پر ځای دی، خو د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د جمعې په ماښام په یوې بیانیه کې وویل اوربان ناکام دی. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې په دوامدار ډول هوایي بریدونه، د ټانکونو، راکټونو او نورو درندو وسلو ډزې روانې دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي امریکا له ترکیې سره ښه پر مخ ځي او سوریه سره د هیواد قرارداد چې د امریکا له خوا ترلاسه شوی پر ځای دی.
ما د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. د ترکیې سره زموږ روابط ښه دي. هلته اوربند، ځنډ او یا هم هر څه چې تاسو ورته وایاست پر ځای دي. نن سهار د سنایپر خال خال ډزې وې، نن سهار راکټونه وتوغول شول، خو ډېر ژر یې مخه ونیول شوه. اوربند پر ځای دی.
بلخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په بروکسل کې د سوریې په شمال کې د ناټو مشرانو ته د اوربند په اړه توضیحات ورکړل.
هیله من یو چې په راتلونکو ساعتونو کې ترکیه چې زموږ سره د قرارداد برخه وه او په سیمه کې وای پی جی جنګیالي شوي تعهدات جدي ونیسي او په راتلونکو 96 ساعتونو کې هغو ژمنو ته ورسیږو چې د قرارداد له لومړۍ تر 14 مادې ذکر شوي دي.
of the agreement.
د ترکیه جمهور رئیس خبرداري ورکړی ک کوردی جنگیالی د څلور ورځو په موده کې له استثنا پرته له ټاکل شوې زون څخه 1.5 کیلومتر لری په شان نشي دوی بخپل عملیات له سره پیل کړی. بلخوا د سوریه حکومتي ځواکونه او کوردی جنگیالی د هغه هیواد شمالي ښار کوبانی ته تللی څو له ترکی ځواکونو سره احتمالي جګړې ته ځانونه چمتو کړي. د دغه سرحدي سیمې اوسیدونکي په سیمه کې د امنیت په اړه ژوره اندېښنه لري.
خوف من التشرد
لبجای کې دوه اندېښنه لرو او یو شمېر کسانو خپل کورونه پرېښودل او وتل. مونږ پر کوبانی د داعش د برید له وخته ډېرې بدې خاطرې لرو کوم چې خلک یې سرګردانه کړل. بنان مونږ اوس له هغه څه چې اوس کېږي ویره لرو.
د ترکی ځواکونو او سوري جنگیالیو ترمنځ جګړه یوه اونۍ مخکې هغه مهال پیل شوه چې ترکی اعلان وکړ غواړي د خپل سرحد او کوردي جنگیالیو ترمنځ د امن یوه خوندي سیمه جوړه کړي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ کې د پولیو د ساري ناروغۍ مثبته پیښه رامنځته سوې. زموږ خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر عبدالحکیم همت سره په دې اړه مرکه کړې.
ډاکټر صاحب محترم، په لومړي سر کې کوس ویل کېږي بارمل ولسوالۍ کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې ده، کوي په اړه معلومات راکړي.
پیښه رښتیا هم د پولیو مثبت پیښه ثبت شوې ده چې د دې جنۍ عمر تقریبا 2 میاشتې ده. نومې نسیم سبا ده، د پلار نومې محمد یعقوب ده، د برمل په سور زغمي دره ورته وایي. په هغې کې ده چې د دوی د کلي نوم په دې سور زغمي خپله یوه دره ده. کومه پیښه چې ده د دوی د کلي نوم ده، اصل کې پټلر جومات باندې دا ځای مشهور ده، اما د کلي نوم یې غلوبند ده. نو په دې ځای کې یوه پیښه د مثبت پیښه راغلې.
دغه نجلۍ چې تاسو یې نوم یاد کړ او تازه پولیو وهلې ده، واکسین یې اخیستې و مخکې؟
دغه ماشوم چې دا د دې کورنۍ د واکسینو په مقابل کې رد دي، نه یې روټین واکسین اخیستې دي او نه یې هم د پولیو واکسین اخیستې دي.
څه فکر کوئ چې آیا دغه وایروس به په سیمه کې خپور شي، نورو ماشومانو ته یو تهدید نشي کېدی؟
دا یوازې د برمل دپاره نه، دا د ټول افغانستان دپاره، بلکې خاصتا د پکتیکا دپاره لوی خطر ده. د پولیو وایرس ډیر زر روش کوي او ډیر زر ساحو ته، یعنی په ډیره کمه موده کې ساحو ته ځان رسوي، تر څو پورې نور ماشومان پلچ کې. نو موږ خو په ټوله پکتیکا کې انشاءالله د واکسین کمپاین د تقریبا 4 ورځې مخکې تطبیق کړ. نو اتمن د ټولې پکتیکا لپاره یو بد او د خطر خبر ده.
څه په پلان کې لرئ چې په برمل کې تازه پیښه ثبت شوې تر څو نورې پیښې رامنځته نه شي، باید څه وکړئ او څه پلان لرئ؟
په ټوله برمل کې تقریبا یو اویا سایټونه، هغه سایټونه چې موږ ته د دوخانې یا کلینیک یا مثلا یو شخصي کلینیک په هغه ځایونو کې موږ ته اجازه راکړل شوې ده چې تاسو مشخص په دې ځایونو کې کولای شئ چې د پولیو واکسین تطبیق کړئ، اما د باندې د وتلو اجازه راته نه راکوي. نو د دې نه دا معلومیږي هر څوک چې واکسین وانخلي هغه اتمن د پولیو وایرس هغې ته یو ضربه رسوي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې تقریبا دا پیښه له 3 کالو ځنډ وروسته رامنځته کېږي، څومره بد خبر ده ستاسو لپاره او پکتیکاوالو لپاره؟
د ټولې پکتیکا دپاره بد خبر ده. ما د دې نه مخکې موږ په خپل ټول توان باندې په برمل کې کمپاینونه تطبیق کړل، خو ډیره موده وشوه، تقریبا یو څه کم یو کال وشو چې موږ هلته د پولیو کمپاینونه تطبیق کړی. نو د دې خلکو چې دا پیښه هم په بې ځایه شوو کې رامنځته شوې ده، چې دا په پاکستان سره، حتی د بنو سره ډیر تګ راتګ لري، چې په بنو کې موږ تقریبا د ټول پاکستان زیاته برخه تشکیلوي د پولیو مثبت پیښې دي هلته. نو د دې خلکو هغه ځای ته تګ راتګ زیاته، نو اکثره دغه او نتیجه هم همدغسې راغلې چې د پولیو کوم وایرس دغه ماشومه نیولې ده، دا هم د پاکستان سره تړاو لري.
ډیره زیاته مننه. کور وده.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واوري. د ننګرهار د هسکی مینې په ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د جمعې د مانځه په وخت کې د پرونی برید په حقله مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. د بخري نړیوال سازمان، ایران، پاکستان، ناتو او په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید سخت غندلی دی. ناتو هم دغه برید غندلی، پاکستان او ایران هم د برید سخت غندلی دی. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد د 2 میاشتو پس په لومړي ځل د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي سره په غونډه کې په هغو پرمختګونو باندې او د هغو په ساتلو ټینګار کړی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شوي دي.
د هند په کشمیر کې کلیوال وای د پاکستان راکټونه کورونه وران کړی دي. د ورمن د منلو سره سره د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځیانو او کردي قواو ترمنځ جګړه روانه ده.
قدر منوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېدله. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.